द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام تاسو وایس اف امریکا ټی وی خبرونه په ژوندې بڼه د واشنگتن ډی سی له سټډیو څخه اوري. نن د شنبیا خالی ورځ د 2019 کال د جنوري د میاشتې 15 نیټه ده. وخت په پاکستان کې د ماخام شپږ، په افغانستان کې د ماخام 15 نیمې، دلته په واشنگتن ډی سی کې د شپې 8 بجې دي. په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې مو کوربه زه مجاهد جواد هر کلی کوم. لومړی پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرټکو ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د امریکا او د افغان طالبانو ترمنځ مذاکرات د پاکستان په مرسته کیږي او د افغانستان امن ته د دې خبرو د پرمختګ لپاره د زیاتو قوي کوښښونو اړتیا ده. په سوریه کې د داعش په وړاندې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د بریا له اعلانېدو او له دغه هیواد څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو له خبر څخه تر دوه اونیو زیات وخت تیر شو، خو تر اوسه هم د سرتیرو د وتلو لپاره کوم مهالویش یا تقسیم اوقات نه دی ټاکل شوی. او له مکسیکو سره په پوله د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د دیوال د جوړېدو لپاره د لګښتونو پر مسالې د سپینې ماڼۍ او د کانګرس د غړو ترمنځ ناندری لا روانې دي، خو داسې نه ښکاري چې د امریکا تړل شوی حکومت دې ژر بیرته پرانستل شي. او اوس هم بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د امریکا او د افغان طالبانو ترمنځ مذاکرات د پاکستان په مرسته کیږي او د افغانستان امن ته د دې خبرو د پرمختګ لپاره د زیاتو قوي کوښښونو اړتیا ده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي د افغانستان د سولې د بهیر په اړه د پاکستان او افغانستان د مشرانو د غونډې کوربتوب کوي. دواړو مشرانو دا څرګندونې ترکیې ته د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د سفر په ترڅ کې کړې دي. ښاغلي اردوغان د جمعې په ورځ په انقره کې د پاکستان د وزیر اعظم سره په یوه ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې تمه ده دغه د ترکیې د سیمه ییزو انتخاباتو یعنی د مارچ له 1 څخه وروسته وشي. ښاغلی اردوغان وویل باور لرم چې د افغانستان، پاکستان او ترکیې ترمنځ دغه درې اړخیزه غونډه به د زیاتو نارضایتیو د لمنځه وړلو په برخه کې ګټوره وي. د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې 11 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي دي. د 215م اتل قول اردو ویاند جګړن محمد صادق عیسا د جمعې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې هوایي برید په سیمه کې د وسلوالو طالبانو په یوه ستر مرکز ترسره شوی. نوموړي زیاته کړه چې وسلوال طالبان د کندهار په شمالي ولسوالیو کې تر جګړو وروسته په یاد مرکز کې اوسېدل. تاسو وایس اف امریکا ډیوی ته غوږ یاستئ او سم راځو یو څو مهمو نړیوالو خبرونو ته. په سوریه کې د داعش په وړاندې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د بریا له اعلانېدو او له دغه هیواد څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو له خبر څخه تر دوه نیمو زیات اونۍ تیرې شوې، خو تر اوسه هم د سرتیرو د وتلو لپاره کوم مهالویش نه دی ټاکل شوی. د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه یوه جیک پوډي چارواکي د جمعې په ورځ ژورنالستانو ته وویل موږ له سوریه څخه د خپلو پوځونو د وتلو لپاره کوم مهالویش نه لرو. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو به په راتلونکې اونۍ کې منځني ختیځ ته ولاړ شي. د بهرنیو چارو د وزارت دغه لوړپوړي چارواکي وړاندې وویل چې موږ اوس د سرتیرو د وتلو پر پلان کار کوو او دا پلان به له خپلو متحدینو او ملګرو سره په نږدې همغږۍ کې جوړوو. په یمن کې د امریکا په یو هوایي برید کې د 2000 کال د هغې بمی چودنې یو پلان جوړونکی یا ماستر مایند په نښه شوی، په کوم کې چې د امریکا 11 سمندري سرتیري وژل شوی وه. دغه برید د یو اس اس پول په نامه د امریکا په یوې سمندري بیړۍ باندې شوی وه. د امریکا د مرکزي قوماندې ویاند بیل اربن وای په نښه شوی کس جمال البداوی نومیږي چې د القاعده شبکې د هغو شپږو کسانو له ډلې څخه و چې دغه برید یې تنظیم کړی وه. د امریکا د دفاع وزارت چارواکو امریکا غږ ته ویلي دي چې امریکا تر اوسه هم د هغه ډی این ای معایناتو ته په تمه ده چې د جمال وژنه پرې یقیني کیدای شي. د امریکا سمندري سرتیری ایدوارد ګلیګر پلان لري چې په عراق کې د جګړې پر مهال د ګڼو جنگي جرمونو په برخه کې خپل ځان بیګونه اعلان کړي. د نوموړي وکیل د جمعې په ورځ وویل چې ایدوارد به د ټولو هغو تورونو په برخه کې چې په ده باندې لګول شوي ځان بیګونه وګڼي. پوځي څارنوالان وایي ګلیګر د عراق په موسل کې د خپل څلورم دور پوځي ماموریت پر مهال یو شمېر جنگي جرمونه ترسره کړي دي. دوی زیاتوي ګلیګر د بیلګې په توګه په ملکي عراقیانو باندې ډزې کړي. د داعش یو نیول شوی ځوان کس یې تر مرګه په چاړو وهلی او بیا یې تر وژل کېدو وروسته د هغه له مړي سره خپل یو انځور هم ویستی. د داعش یاد کس تر نیول کېدو او بندي کېدو وروسته د یو امریکایي ډاکټر لخوا تر درملنې لاندې وه. له مکسیکو سره په پوله د ولسمشر ډونالډ ترامپ لخوا د دیوال د جوړېدو لپاره د لګښتونو پر مسلې د سپینې ماڼۍ او د کانګرس د غړو ترمنځ ناندرۍ لا روانې دي، خو داسې نه ښکاري چې د امریکا جزوي تړل شوی حکومت دې ژر بېرته پرانستل شي. ترامپ د جمعې په ورځ وویل هغه د کانګرس له مشرانو سره د حکومت د تړل کېدو یا شټ ډاون پر مسلې خبرې کړي، خو د ډیموکراټانو مشرانو د سپینې ماڼۍ خبرو ته بل ډول کتلې دي. په سنټ کې د ډیموکراټانو مشر چک شومر ژورنالستانو ته ویلي دي چې ولسمشر ګواښ کړی چې حکومت به د ډیر وخت لپاره بند وساتي چې ښایي میاشتې او یا کلونه وخت ونیسي. ترامپ د دغه دیوال د جوړېدو لپاره 15.6 بلیونه ډالره غوښتي. او روسي خبر دا چې د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانت د جمعې په ورځ وویل دوی د پخوانی امریکایي سمندري سرتیری پاول ویلن په اړه ډیر زیات خوشینی دي، څوک چې د امریکا او برتانیې دوګونی تابعیت لري او په روسیه کې د جاسوسۍ په تور نیول شوی دی. هانت له سکای نیوز سره په مرکه کې روسیې ته خبرداری ورکړ چې له افرادو سره باید د ډیپلوماټیکو ګټو لپاره کاروانه خستل شي او زیاته کړه چې برتانیه بلنی ول شوی کس سره هر ډول مرسته چې ورته اړتیاوي وکړي. د امریکا سفارت د ویلن د برتانوي تابعیت یا شهریت په اړه د زیارت یا پنځم په ورځ برتانیې ته معلومات ورکړي وه.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوردونکو تاسو وایس اف امریکا ډیبیټ واګیا سی لکه څنګه چې د خبرونو په سر کې مو واوریدل، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د امریکا او د افغان طالبانو ترمنځ مذاکرات د پاکستان په مرسته کیږي او د افغانستان امن ته د دې خبرو د پرمختګ لپاره د زیاتو قوي کوخونو اړتیا ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي د افغانستان د سولې د بهیر په اړه د پاکستان او افغانستان د مشرانو د غونډې کوربتوب به کوي. دواړو مشرانو دغه وروستۍ څرګندونې هغه مهال کړي کله چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ترکیې ته په یو سفر باندې ورغلی دی. په دې اړه نور حال زموږ همکار نوشیروان قلندر درکوي.
په ترکی کې عمران خان د افغانستان د سولې لپاره د هلو زلو په اړه باندې ویلي دي چې افغانستان د لسی زورایسي د جنگونو لوجې ډیر ځپلې شوی دی او دا وخت چې نړیوال ورورولي په دې جنگ ځپلې هیواد کې د جنگ د ختمولو لپاره مرستې وکړي.
The issue about Afghanistan, people of Afghanistan have been suffering for almost over 3 decades. It's time that
عمران خان وایي چې پاکستان د افغانستان طالبانو او امریکایانو ترمنځ په خبرو اترو کې پوره مرسته کوي او غواړي چې د جنگ سره تړلې ټول قوتونه دې ته آماده شي چې افغانستان کې امن راشي. عمران خان زیاته کړه چې د مارچ د میاشتې وروسته د پاکستان افغانستان او ترکی ترمنځ د سولې په لړ کې کیدونکې غونډه به هم په دې لړ کې اهم رول ولوبوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ترکی دوه ورځنی سفر په اخیره په انکره کې ګډ خبر کانفرنس ته دغه خبرې کړې دي. د ترکی صدر طیب اردوغان هم په دې موقع خبر کانفرنس ته وویل چې څنګه په ترکی کې د مارچ 1 نیټه باندې ځایي ټاکنې ترسره شي نو د دې وروسته به ترکی د افغانستان د سولې په اړه درې اړخیزه غونډه کوي چې پکې به د افغانستان، پاکستان او ترکی مشران ګډون کوي.
افغانستان، پاکستان، ترکیه arasındaki bu zirveleri
عمران خان په افغانستان کې د امن لپاره د امریکای خصوصي استازي زلمی خلیلزاد او د طالب استادو ترمنځ 13 میاشت په ابوظبي کې شو خبرو ته اشاره کوله او ویل کېږي د دغه ملاقات انتظام پاکستان کړو. سیډونکو وایي طالبانو سره په مذاکراتو کې د پاکستان د مرستې په نتیجه کې د امریکای او پاکستان په کړکېچنو تعلقاتو کې بهتري راغلې ده. د شورو یا چهارشنبه په ورځ د خبری کانفرنس ته وینا کې د امریکای صدر ډونالډ ترامپ ویلي پاکستان سره ښه تعلقات او زر د هیواد نوی رهبرانو سره لیدل غواړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د هندوستان سره د اړیکو ښه کولو په اړه هم د خپلو ژمنو څرګندونې وکړې. عمران خان وویل چې موږ هڅه کوو چې د هندوستان سره دوستانه اړیکی جوړ کړو اگر چې هند زمونږ له خوا د خبرو اترو وړاندیز په دې علت رد کړی دی چې وای پاکستان ترهګرې کې لاس لري خو در اصل د دواړو ملکونو ترمنځ بنیادی مسله د کشمیر ده او موږ غواړو چې د کشمیر ترڅنګ په ټولو ستونزو دې حل ته ورسو چې څنګه د هند سره خبرو اترو عمل په وړاندې لاړ شي. د خبري کانفرنس په وخت ترکی صدر طیب اردوان د پاکستان د سپریم کورټ د هغه فیصلې هم مننه او هرکلی وکړو چې تر مخه د ترکی لخوا ګرځول شوی د فتح الله ګولن ګوند تر هغه ډله وټاکله. طیب اردوان تور لګوي چې 2018 کې په ترکی کې د د حکومت په ضد په بغاوت کې د فتح الله ګولن د ډلې لاس وو. عمران خان په دې موقع وویل چې د ترکی نه پاکستان کې په راتلونکو 5 کلونو کې د 5 ملیونو کورونو جوړولو او د صحت بیمې په لړ کې مرستې غوښتې دي. عمران خان وویل چې دا هم پلان لري چې ټول هیواد کې یو قسم تعلیمي نصاب رایج کړي.
نو قدرمن اردوونکو تاسو د وایس اف امریکا سهارنۍ خبرونه ته غوږ یاستئ او سمزو نړیوالو راپورونو ولوري ته په یمن کې د امریکا په یو هوایي برید کې د 2000 کال د هغې بمی چودنې یو پلان جوړونکی یا ماستر مایند په نښه شوی په کوم کې چې د امریکا 11 سمندري پوځیان وژل شوي وه. دغه برید د یو اس اس پول په نامه د امریکا په یوې پوځي سمندري بیړۍ باندې ترسره شوی وه. پام وکړئ په دې اړه زموږ د همکار صدقه جان راپور ته.
د امریکې د پوز مرکزی کمانډ ترجمان کیپټن بل اربن ویل چې یمن کې هوایی بمباری تیر هفته په مارب صوبه کې وشوه چې هدف یې جمال البداوی و. البداوی د القاعده په هغه شپږو وسلوالو کې شامل دی چې د امریکې په یو ایس ایس کول سمندري جهاز د حملې په لړ کې مجرم ټاکل شوی دی او د ایف بی آی د مطلوبو ترګرو په فهرست کې شامل دی. کیپټن اربن اویل امریکایي ځواکونه د البداوی د مرګ د تصدیق لپاره پلټنې کوي. د دفاع وزارت یا پینټاګان یو چارواکي وی او اے ته وویل د ډی این اے نتیجې وروستو د دې خبرې تصدیق کولی شي چې آیا البداوی په هوایی بمبارۍ کې وژل شوی دی او که نه. د کال 2000 د اکتوبر په میاشت کې د امریکې په یو ایس ایس کول نومي سمندري جهاز د یمن په عدن بندر کې ځانمرګي حمله وشوه چې پکې 11 امریکایي عسکر وژل شو او ګڼ شمېر نور زخمیان شول. القاعده د حملې ذمہواری په غاړه واخیسته. په یو ایس ایس کول د حملې په لړ کې یمنی مامورینو البداوی په کال 2000 کې ونیولو. په کال 2003 کې هغه د زندان نه وتښتیدو او کال وروسته بیا ونیول شو، خو په کال 2008 کې البداوی د زندان نه په وتلو کې بیا کامیاب شو او ونیول شو. امریکې په البداوی په 500 جرمونو کې د ککړتیا تورونه ولګول چې پکې د ترګرۍ د امریکایي شهریانو او پوځي مامورینو د وجنې الزامات هم شامل وو. په یو ایس ایس کول د حملې سره سره په البداوی دا الزام هم وو چې د کال 2000 د جنوري په میاشت کې په یو بل امریکایي سمندري جنگي جهاز د حملې کوشش کړی وو. په عین حال کې یو امریکایي چارواکي وویل امریکایي ځواکونو د جمعې په ورځ د یمن په الدیمان سیمه کې د القاعده وسلوالو خلاف هوایی بمباري وکړه. په کال 2013 کې امریکایي ځواکونو په یمن کې د القاعده او د داعش وسلوالو خلاف په مجموعي توګه 6 هوایی حملې کړې دي.
رنو قدرمنو اردوونکو اوس هم ورځو سعودیې ته، چیرې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د داعش په وړاندې په جګړه کې بریا اعلان کړې ده او په ورته وخت کې ویلي دي چې دوی به ډېر ژر له سوریې څخه امریکایي سرتیری بیرته وباسي او امریکا ته به راستانه شي. په دې اړه که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وروستۍ څرګندونې داسې ښیي چې په دې اړه د دغه سرتیرو د وتلو لپاره لا تر اوسه هم کوم مهالویش یا تقسیم اوقات نه دی جوړ شوی، خو په دې اړه لا کار کوي. نور حال په دې راپور کې. په سوریه کې د داعش په وړاندې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د بریا له اعلانېدو او له دغه هیواد څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو له خبر څخه تر 2 اونیو زیات وخت تیر شو، خو تر اوسه هم د سرتیرو د وتلو لپاره کوم مهالویش یا تقسیم اوقات نه دی ټاکل شوی. د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه یو جک پوډی چارواکي د جمعې په ورځ ژورنالیستانو ته وویل موږ له سوریې څخه د خپلو پوځونو د وتلو لپاره کوم مهال ویش نه لرو. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو به په راتلونکې اونۍ کې منځني ختیځ ته ولاړ شي. د بهرنیو چارو د وزارت دغه لوړ پوړي چارواکي وړاندې وویل موږ اوس د سرتیرو د وتلو په پلان باندې کار کوو او دا پلان به له خپلو متحدینو او ملګرو سره په نږدې همغږۍ کې جوړوو. دغه څرګندونې دوه ورځې وروسته له هغې شوې چې ټرمپ هغه راپورونه رد کړل چې د امریکا پاوز پلان لري چې له سوریې څخه خپل ټول 2000 سرتیري او د داعش په وړاندې جګړه کې مرسته کوونکي په راتلونکو څلورو میاشتو کې وباسي. ترامپ د شروع یا چهارشنبه پورس د کابینې د یوې غونډې پر مهال ژورنالیستانو ته وویل موږ به له ډیر زور سره له سوریې څخه وځو خو ما هیڅکله دا نه دي ویلي چې ژر او کورو به وځو. خو ترامپ زیاته کړه زه نه غواړم چې په سوریه کې د تل لپاره پاتې شم. دغه وروستۍ څرګندونې د سپینې ماڼۍ د پیغام په ټون کې د پام وړ بدلون ښیي ځکه ولسمشر تیره میاشت د ډیسمبر په 19 نیټه په خپل ټویټر باندې په یوې ویډیو کې ویلي و چې زموږ ځوانان مېرمنې او سړي به بیرته خپلو کورونو ته راځي او همدا اوس به راځي. د ټرمپ له دغې پرېکړې سره نه یوازې امریکایان بلکې د امریکا متحدین هم حق حیران شوي وو چې په پایله کې یې د دفاع وزیر جیم ماتیس له خپلې څوکۍ ګوښه هم شو. که څه هم د دې مسالې په اړه له ترکی چارواکو سره هم دا مهال خبرې روانې دي چې څه ډول او په کوم شمېر امریکایي سرتیري به له سوریې څخه ووځي. تمه ده دا خبرې به نورې هم هغه وخت ګرمې شي کله چې په راتلونکو ورځو کې امریکایي چارواکي ترکیې ته ولاړ شي. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جان بولتن، د امریکا سفیر او سوریې لپاره ځانګړی استازی جیم جیفری او د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال جوزف ډنفورد د جمعې په ورځ د ترکیې او اسرائیلو ته د سفر په موخه له امریکا څخه روان شول. بولتن د دغه سفر د موخې په اړه په خپل یوه ټویټ کې ویلي دي چې دوی به له سوریې څخه د ځواکونو د وتلو او د داعش د بیا راپورته کېدو د مخنیوي په برخه کې له متحدینو او ملګرو سره خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو به راتلونکې اونۍ سیمې ته ځي ترڅو خپل متحدین باوري کړي او دی به په مصر، اردن او سعودي عربستان کې دمې ولري. امریکایي چارواکو دا هم ویلي دي چې د امریکا متحدین باید پوه شي چې واشنگټن به له ایران سره له نرمۍ نه کار وانخلي بلکې له نورو لارو چارو به کار واخلي چې هغه ځواکونه له سوریې څخه ووځي چې د ایران تر قمندې لاندې دي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
رنو قدرمن اوریدونکو د امریکا او مکسیکو سره په پوله د ولسمشر ډانلډ ټرمپ لخوا د دیوال د جوړېدو لپاره د لګښتونو پر مسالې د سپینې ماڼۍ او د کانګرس د غړو ترمنځ ناندرې لا روانې دي او هیڅ داسې نښې نښانې نه تسرو کیږي چې د امریکا جزوي تړل شوی حکومت یا ګورنمنټ شټ ډاون د بیرته پرانیستل شي. په دې اړه وروستو جزئیات زموږ همکارې منظر شهید په دې راپور کې راټول کړي دي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا د نوي کانګرس سره ولیدل او د فدرال حکومت د زینو تړل شوو برخو د بیرته پرانستلو په سر خبري وکړې. د امریکا د نوي کانګرس د استازو مجلس د پنځشنبه یا زیارت په ورځ د فدرال حکومت د تړل شوو برخو د بیرته پرانستلو لپاره یو لایحه تصویب کړې وه، خو په دې لایحه کې هغه 15 میلیارد ډالر نه و شامل کوم چې ولسمشر ټرمپ د مکسیکو سره په پوله د دیوال جوړېدو لپاره غوښتي. ولسمشر ټرمپ د استازو غونډې پر مهال ویلي چې که د مکسیکو سره په پوله د دیوال جوړېدو لپاره غوښتل شوي 15 میلیارد ډالر ونه منل شي نو امکان دی چې حکومت دې تر یو کال پورې هم تړلی پاتې شي. د ریپبلیکن یا د جمهوری پاله ګوند مشر میچ مک کانل ویلي دي چې سپینه ماڼۍ او د کانګرس غړي به د روانې اونۍ په جریان کې یوه بله غونډه وکړي ترڅو یوې موافقې ته سره ورسي. دا مهال د متحده ایالاتو په بودیجه کې 1.3 میلیارد ډالر د سرحدونو د چارو لپاره ځانګړي دي او کانګرس لدی زیاتې پیسې نه دي تصویب کړي. ولسمشر ترامپ وایي له مکسیکو سره په پوله د دیوال له جوړولو یې هدف امریکا ته د غیر قانوني کډوالو د راتګ او د نشئی موادو د قاچاق مخنیوي دی. بلې خوا د امریکا د کانګرس د استازو مجلس په خپلې لومړۍ کاري ورځ کې د ډیموکراتو مشره نانسی پلوسی د مجلس د مشرې په توګه وټاکله. میرمن پلوسی د پنځشنبې یا زیارت په ورځ د کانګرس د استازو مجلس د 415 غړو له جملې نه د 260 وکیلانو رای وګټلې او د هغه سیال د جمهوری غوښتونکي ګوند کاندید 192 رای ترلاسه کړې. میرمن پلوسی په داسې حال کې د کانګرس د استازو مجلس مشري کوي چې د هغې ډیموکرات ګوند او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سرحدي دیوال د بودیجې پر سر اختلاف لري او د دواړو خوانه موافقه د امریکا د دولت د ځینو برخو د تړل کېدو سبب شوې ده. هغه د امریکا په تاریخ کې لومړنۍ خزینه رئیسه یا مشر ده چې دوهم ځل دې مقام ته رسیږي. میرمن پلوسی له ټاکلو وروسته په خپله وینا کې وویل چې هڅه کوي خلکو ته ډاډ ورکړي چې دولت د یوې خاصې ډلې د ګټو پر ځای د ټولو خلکو په خدمت کې اوسي.
ورزو بیرته په پاکستان کې یو غیر سرکاري یا غیر حکومتي اداره وایي په دې هیواد کې هر ورځ 11 ماشومان له جنسي تیري سره مخ کیږي او دا هغه شمیره ده چې خلک په اړه راپور ورکوي او اصل شمیره تر دې هم زیاته ګڼل کیږي. پام وکړئ په دې اړه لسمی د ډیوی خبریال ته اورنګزیب پرې دا راپور چمتو کړی.
پاکستان کې یو غیر دولتي ادارې وینا ده دلته هر ورځ 11 ماشومان د جنسي تیرو سره مخ کیږي او دا هغه شمیرې دي چې رپورټ کیږي او اصل شمیرې د دې نه ډېر زیات دي. د ماشومانو حقوقو لپاره کار کوونکي یو غیر دولتي ادارې ساحل ویل دي پاکستان کې هر ورځ 11 ماشومان د جنسي تیرو سره مخ کیږي او دا والدینو او حکومت ذمہواري جوړیږي چې دا ماشومان د دې نه بچ کړي. ساحل وی نه یوازې د ماشومانو سره جنسي زیاتې کیږي بلکې ور باندې تشدد هم کیږي او تازه مثال دوی د خیبر پختونخوا ابتاباد کې درې کلن ماشومې فریاد سره د جنسي زیاتې او رستو په دې تشدد او وژنې ورکړې دي. د ماشومانو حقوقو لپاره کار کوونکي وایي چې وړومبې ذمہواري د حکومت جوړیږي چې موثره قانون سازي تر مخه د ماشومان د جنسي تیرونه بچ کړي. ساحل نومې د غیر دولتي ادارې غړې ممتاز ګوهر وایي ماشومانو سره جنسي زیادتې ډېر وخت نه روانې دي خو اوس نه یوازې دوی سره جنسي زیادتې کیږي بلکې رستو وژل کیږي هم. ممتاز ګوهر وایي کال 2018 وړومبې شپږو میاشتو کې په ګرد پاکستان کې 55 ماشومان د جنسي زیادتې نه پس قتل کړي شوي دي او معلومه نه ده چې د قاتلانو ته څه سزا شوې هم ده او کنه. ممتاز ګوهر وایي
جو کنویکشن ریټ ہے وہ اس وقت بھی میرے حساب سے مجھے جو لگ رہا ہے 5% کے راؤنڈ اباؤٹ ہے. تو اب ایک ملک میں اس حساب سے کرائم ہو رہا ہے اور اس کا کنویکشن ریٹ 5% کے رون اباؤٹ ہو تو لازم بات ہے مزید کرائم ہی ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے سخت قوانین ہو.
ممتاز گوہر وائی کم خلق چھ جنسی تیرو کے ککر دی اغوی کی آواز 15% تا سزا کی او کم حیوات کے دمرا کم مجرمانو تا سزا کی گی نو اخکارا خبر دا چھ بیا دا سزا نه بچ شوی مجرمان بیا بیا دا جرم کوي. ممتاز گوہر وی دا جنسی زیادتې مجرم ته سزا نه کېدو ډېر وجه دی. یو دا پاکستان پیچیده قانوني نظام دی او بل دلته جرګې نظام هم دی. دوی اکثر لا دغه شان خبرې خلک پولیس ته نه رپورټ کوي او د جرګې د لارې داسې مسلې هوارولو هڅه کوي. پاکستان کې د ماشومان حقوقو لپاره کار کوونکي دا غوښتنه هم کوي په داسې معاملو کې د پولیس د تفتیش طریقه هم ټیک کړي شي ځکه چې اکثر لا پولیس مخکې هو داسې معاملو مقدمه نه درج کوي او که درج هم کړي نو زیات کار پرې نه کوي. دغه شان پیچیده عدالتي نظام له وجې هم ماشومانو باندې جنسي تیرې کوونکو ته سزا نه ملاویږي. د هر څه تر څنګ دوی د والدینو نه هم غوښتنه کوي چې د خپلو ماشومانو څارنه دې خپله وکړي.
د مخامنې سحری سهرنی خبرونه ورسته راپور داره چې د خیبر پختونخوا د حکومت د روغتیا د وزارت چارواکو ویلي دي چې دوی به د امبولانس سیستم په خوانی او قبایلی سیمو ته هم وغځوي. د دې راپور نه ورسته به تاسو د بشیرینې خبرونه اوري چې قربانی زمونږ دوه تکړه همکارانی منظر شهید او ناهید سهر دي له موږ سره پاتې شي.
د سید د محکمې خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي د سید صوبایي وزیر ډاکټر هشام انعام الله خان د یوې غونډې په مهال د صحت چارواکو ته د صوبې لرې پرتو او بیا په خصوصي توګه نوي زم شو ضلعو کې د ایمبولینس خدماتو شروع کولو هدایت کړی دی. د صحت وزیر ویلي دي د دې خدماتو لپاره به هغه ګاډي وکارول شي کوم چې وړاندې نه محکمې کې موجود دي. خبر پاڼه زیاتوي د دې خدماتو نوم به انصاف ایمرجنسي کیپ سرویس وي او رنځوران به د خپلو لرو تو علاقونه ضلعی تحصیل او د صحت بنیادی مرکزونو او روغتونونو ته رسی. خو خبر پاڼه کې بیا دا جزئیات نشته چې کم گاډی د صحت محکمې سره وړاندې نه موجود دي، هغه به ایمبولینس کې بدلولو لپاره څومره پنګې پکار وي او آیا د دې خدماتو د نورې خرچې حساب کتاب شوی دی او کنا. خو په دې اړه چې ډیوا د صحت د چارو نومیالي خبریال مشتاق یوسفزی سره خبرې وکړې نو هغه ویل که دا خدمات عملي شول نو اولس ته به ډیره ګټه وي. خو وایي صوبایي حکومت تر دې دمه د اوو قبایلي ضلعو پوره جاج هم نه دی اخیستی چې هلته کمی اسانتیاوې شته او کمی نشته، نو ځکه به د دې سرویس شروع کېدو کې لږ وخت لګي.
تاسو ګورئ چې کله دا اوو قبایلي علاقې په صوبه کې شامل شوې نو دوی وایي چې موږ به دا د صوبې چې کوم د هند ډپارټمنټ دی هغې لاندې موږ راوستی. اوس په موږ دا حساب کوو چې هلته څومره امپلایز دي، څومره د هغوی بجټ دی، څومره د هغوی سره دفترونه دي، څومره هغوی ته د ډونرز نه فن ملاوېږي د انجیو نه، اوس پورې کار دوی نه دی کړی. اوس چې دا کوم خبره دوی کوي چې موږ هلته کې ایمبولینس سروس شروع کړو نو دا هم څه ټول خبر نشته. اوس پورې دا نه غواړي چې دا به موږ څنګه شروع کړو، څومره ګاډي به وي، هغې به د کم نظام لاندې به چلیږي او دا غور دی.
زیاتای تر دې وخت د صحت صوبایي وزیر صرف د شمالي وزیرستان یو دوره کړی دا او غم فوزی هلیکاپټر کې تلو. البته د نو زم شو د صحت چارواکو سره سو غونډي شوې دي. خو د ایمبولینس خدمات پوره یو نظام وي، ځانګړي بودیجې ته اړتیا لري او تر سوچ دا ټولې معاملې نوي روخانه شوي تر هغه د ایمبولینس باقاعده خدمات نشي شروع کېدی. خو هیله مند او وای دا اعلان به صرف په اعلان پاتې نشي او که زر وي او که پس د رستو پاتې علاقو خلکو ته به دا خدمات ورکړی شي. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده وی او ای ډیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړئ. دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
voadivanews.com.
ټویټر @voadiva.
هیر یې نکړئ.